اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیې پاک باندې خبرې کوو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي، او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی تغذیه حقوق دا برابرېده چې یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشتې وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غدا چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطي کېږي، سلوک کېږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، اگه فکر دیر حوصله نلری، حوصله مندی نلری چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه دسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نلري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بیا کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجادوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغو کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي. چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاونډای دا څنګه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغې چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تندې بیا سربېره دغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا شمه وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډیر واړه پاخه کې چې دوی سبا غرمه ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي، او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دا کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کول نو دروژه مات خوړل لګي کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده وسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو او دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې مشمون باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشت الهام مشمون تر رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلا او خپل ماشومان سره د څار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، که څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې وسی او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي هغه نه به نصیب کېږي نه. کم عبادت چې پکې لازم دي کم ثوابونه چې روزګار ته ورکول کیږي نه زمت مینه چې د سړي ته نه ورکول کیږي ځکه د خوشونت کې ماشومان سره په کور کې ولې ځان ته وچ ماروجه نیول ده نو کچیرته څو په خړه ول باندې چې هغه ټول ثواب د روزې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر تواضع سره او په ډیر مهرباني سره وکړي داسې نه چې دا ماشومان وهي خزي وهي ولې ماروجه نیول ده روزه ټول بنیولې کیږي خزم روزه نیسي نو تاسو تاریخواله په کورنۍ کې د روزې هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینو
ډیر زیات مننه خپل واکسپ تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوندۍ اوسئ
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلبریم هر کلی مو کوم په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند دیونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي قانون او قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید بشي
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي البته په بل باندې
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کی هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منځل کیږي
په نورستان کې مو د خوشي لدو خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای
د انزورونو د پیژندل لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې څلور پنځوس کاله مخکې تاسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په شپږویشتمه بند شوه چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو حسین احمد زئی راپور لري
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږویشتمه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د مسؤلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ویل چې حکومت چارواکو د تل رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي
تو یو واتساپ باندې یو لیټر راستولې و موږ چیرمن ته دا پی د هغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسي میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبد امر نه زه په کوټه کې و چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي د اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده د ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي خغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي باندې چاپ کړي د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د دوه دیرش فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. له ښاغلي بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت دات دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند په اړه مولیکل کړي او بوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلې دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دیرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کال مخینه لري کافی د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا سر روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټي د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافی تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافی دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافی د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغه کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکړي. درېم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وا یا د چا نمزدي وا، نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوانده مون خو
په خوست کې 12 وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېر شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو زینه دي، خو خپل زینه دي میکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په صدقه یې کوبل نورو زینه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې زینه کې په شاپو ترسو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي، او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
لخوسته مو د کافی شاپونو پاړه د نجیب لالو خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای چای نه دی نیولې. کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې لایو چا چې د افغانانو له دود دستور سره سناسه آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي. شای وار لواره ووی چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووی. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیه او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څولو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. چې
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خپل قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز مانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونه حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مکه وچې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړې جنت دستاوي، تکه جنت غواړې جنت دستاوي، د جنت ټول کرخې او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ، هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوګ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شراب او ویالې، هغه لمی او ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کیږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندی ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړی، او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړی، او لمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د ګرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د ګرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نن درتون ته نسې وړاندې کولای.
دغه تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم تقریبا شپږ کال کې. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره د همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسي چې مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت له خوا مرسته کیش
په دې سیدا ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وشي مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سات او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم نور دغه اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسول یم البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسي او دریزه د څه شر مو جن پوسټونه کې جن مواد برابرې دي هغه په وختو ته اجبار دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د ننداتونو مجریانو مشري کوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د هغوی معرفي دی یا د اثارو معرفي دی نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کوي او چې موږ ژوندې هنرمندان چې د دات کې معرفي کوي او دغه برخه مخته وړل کیږي.
تر نکسه ک ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم له هاري او برخورد سره مخ کیږم له پیښ سره مخ کیږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم ما ته خپل کوچنیوالې را پیا دي او د افغانستان ما شمان را پیا دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو دا خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي.
دلته غو سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړ کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دیته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکل چې دا غلا باید هنري وي. ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورت ولاړم د کلمو ته پام کوم. مثال افته کې یو ورځ ځینې تیرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ورواړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي یو مشخص کریکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخص لار نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشه چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کریکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کریکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وله، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته ورته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ما ته په ځین کې د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه اساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
استقامت موضوع تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کېږي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه. هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟
نه،
نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره له دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سي ویني، نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سي وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی او د شایسته تل معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي، د کافی د دکان مختمه سپشمه و تخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي سي چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم، دا بیا د ستل کړه رسم او خلک د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات تصویري خو ځکه چې تصویر نه دی کې او په صورت کې مستون کې خپل نسجنی اخستای په خاطرو کې سیزو مثال خوښنه سوي ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوي ما، یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي، هغه ټول کران غړم او رنګ وښتنی دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه د زړه څه څه لري، خاطره لیکل هغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي. زما مطلب دا یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې د کلمې اشاره مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه، پرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطر کې موږ شان ته پام کړه،
کوم مسائل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي چې مر سم سي او ام سي، دا ټول مسائل پکې دي لکه څنګه چې ما ښه یادونه وکړه، مګر دا چې ولی می پکې لیکلي دي یا ولی دا ټیک ته چې اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده، یو اکیډمیک ده کنه، زه په خاطرو کې دشي وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته دا اماتور انزورګر سي ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنګونه پر خپل ځای وکاري، کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دا نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخموشه.